شپږ بجې دی دوستانو د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې نن په جمهور ریاست په ارګ ماڼۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکلو په اړه ولسمشر کرزي او د هیواد د سیاسي ګوندونو او د غراس نورو سیاسي څیرو ترمنځ غونډه شوې ده. د پاکستان د روسیې امنیتي تحولاتو حل هم در خو په سر کې لجارقه کوزیس خدا افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نه وره.
له جمهور رئیس حامد کرزی سره یو شمیر سیاسي ګوندونو او شخصیتونو غونډه وکړه. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو یو هلیکوپټر غورځېدلی او امریکا او اسرائیل ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ونه لري. له جمهور رئیس حامد کرزی سره د یو شمیر سیاسي ګوندونو او شخصیتونو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس به د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د نوو قوانینو له تصویب وروسته د همدې قوانینو پر وړاندې کې ټاکل کیږي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر نن په اعلامیه کې ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس فضل احمد معنوي کاري دوره پای ته رسیدلې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو او صلاحیتونو قانون د ملي شورا له دواړو جرګو تیر شوی او اوس یې په اختلافي مواردو یو ګډه کمیټه کار کوي. د انتخاباتو د قانون نوې طرحه تر اوسه ولسي جرګې هم نه ده تصویب کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي کچېرې د انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ نشي دوی به د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راشي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي نن د مشرانو جرګې په غونډه کې ویل امنیتي ارګانونو تر اوسه دوی ته د رای ورکولو د ټاکل شوو مرکزونو د امنیت په اړه لیکل اډار نه دی ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې د رای ورکولو د شاوخوا وزرو مرکزونو لیست امنیتي ارګانونو ته سپارلی و. تمه ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د 1903 نوي کال د حمل په 14مه ترسره شي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د امنیت ساتنې نړیوال امنیتي ځواک آیساف ومنله چې د دوی یوه الوتکه نن سهار د افغانستان په ختیځ کې لوېدلې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ډګروال توماس کولینز ازادي راډیو سره په خبرو کې بیخ تایید کړه خو له زیاتو څرګندونو ډډه وکړه.
نن سهار د آیساف یو هلیکوپټر د افغانستان په ختیځ کې ولوېده. موږ د اوس لپاره د دې پیښې نور جزئیات نشو ورکولای خو زه تاییدولی شم چې دا پیښه شوې ده.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ویل د الوتکه د ننګرهار په چپرهار د الوتکه د ننګرهار په پچیرو اګام ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې الوتکه دوی راغورځولې او سپاره عسکر پکې وژل شوي. خو ناتو چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې وسلوال فعالیتونه نه وو او د الوتکې د غورځېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه اونیو کې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې په هیواد کې شاوخوا 20,000 موټر درولي چې د دې پریکړې او د ترافیکو د اصولو پر خلاف چلیدل. د وزیرانو شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې د چارواکو لخوا له موټرو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې ځینې محدودیتونه لګولي ول. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې وزیران له ځان سره له یو تعقیبي موټر زیات نشي ګرځولی او تر هغې ټیټپوړي چارواکي دا اضافي موټر هم باید ونه ګرځوي. دغه راز د تورو شیشو او غیر معیاري نمبر پلیټ لرونکو موټرو په ګرځېدو هم بندیزونه لګول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل ایران ته خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اجازه به ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې به تر اخره روانې نه وي. دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم وویل ایران ته به اجازه ورنه کړی شي چې په پرله پسې ډول له نړیوالې ټولنې سرغړونه وکړي. دواړو جان کیری او نتنیاهو د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د عملي د راژوندي کولو لپاره د نوو هلو ځلو ژمنه وکړه. دا عملیه د 2010 کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته په ټپه درېدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي ایران د یورانیمو دوه نوي قانونه او د یورانیمو د تولید دوه نوي تاسیسات پرانستل. اژانس وایي یست ښار ته نږدې د یورانیمو له ساغن یو او ساغن دوه کانونو څخه استخراج نن پیل شو. د شهید رضایي نژاد په نامه د یورانیمو د تولید فابریکه هم په یست ولایت کې فعاله شوې چې په کال کې د 60 ټنو یورانیم اکساید چې د ژیړ کیک په نامه هم یادیږي د تولید ظرفیت لري. دا مواد وروسته د اټومي سونګ په موادو بدلیږي. ایران دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې وکړ چې له شپږو نړیوالو طاقتونو سره په قزاقستان کې خبرو کومه نتیجه ورنکړه. د امریکا د جیولوژي مرکز وایي د ایران د بوشهر ښار د جنوب ختیځ په نه اتیا کیلومترۍ کې د ریختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزله شوې. په بوشهر کې د ایران یوازینی اټومي دستګاه فعاله ده. د سې شمې د ورځې له زلزلې څخه تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړ شوی. راپورونه وایي د دغه زلزلې ټکرونه په خلیج او د عربي متحده اماراتو په دوبۍ ښار کې هم حس شوي دي. د جنوري میاشت کې د بوشهر اټومي دستګاه له 2 میاشتو توقف وروسته په پوره ظرفیت د برېښنا تولید پیل کړی و. د پاکستان سترې محکمې د پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ضد د خیانت د تورونو استعمالیه محاکمه وځنډوله. محکمې نن د تورونو اورېدل د اپریل تر 15 پورې وځنډول تر څو د مشرف مدافع وکیلانو ته د ځواب ویلو فرصت برابر شي. په 9 کلن متقاعد جنرال باندې تور ده چې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ موده کې اساسي قانون لغوه کړی او د سترې محکمې د رئیس په ګډون جکپوړي قاضیان له دندو لرې کړي ول. جنرال مشرف 13 میاشتې له 4 کلونو جلاوطنې وروسته پاکستان ته ستون شو او غواړي د مئ د 2019 انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د خخولو لپاره تیاری نیول کیږي. نوموړی د دوشنبه په ورځ د 80 کالو په عمر د دماغي سکتې له امله مړ شو. د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دفتر ویل د تاچر د جنازې مراسم د اپریل په 12 ترسره شي. تاچر چې د بریتانیا لومړنی ښځینه صدر اعظم وه د لندن په سنت پال کلیسا کې به په خاصو پوځي مراسمو سره د جنازې مراسم ترسره شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د مشر کاري موده پای ته رسیدلې ده او پر ځای به نوی رئیس ټاکل کیږي. په همدې اړه نن په ارګ کې د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاستوالو ترمنځ غونډه هم شوې ده. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداروي کچېري په ولسي جرګه کې د اداري فساد د موجوده اداو په اړه موثق اسناد موجود وي په اړه باید ضرور څېړنه کوي. د انتخاباتو په مسله کې بیا یو شمېر سناتوران وایي چې په کوم سیمو کې امنیت نه وي انته انتخابات ترسره کېدل ګران کار دی. د کندوز امنیتي مقامات وی لس کسان یې د تورستي اعمالو په شک نیولې دي. په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د پوځ او طالبانو ترمنځ د روانې سخت جګړې حل هم درکو او دا هم ورې چې د کابل د سرخیب له په محبس کې بندي ورزشکاران د تمرین لپاره د وخت او د ورزشي مسابقو لپاره د امکاناتو کموالی شکایت لري. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په د افغانستان په لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پرې ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د مشر کاري موده پای ته رسیدو ده او پر ځای به نوی رئیس وټاکل شي. د جمهوریت ریاست چارواکي وی په همدې هدف د شنبه پر ولسمشر حامد کرزي له جهادي مشرانو او سیاسي ډلو او د مدني ټولنې له غړو سره مشورتي غونډه وکړه. خو د ملي اعتراف په ګډون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا له دې غونډې سره پریکون اعلان کړ او ویلي دي چې ولسمشر غواړي په دې غونډه کې په خپل خوخه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نوی رئیس وټاکي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د دې مشورتي غونډې پریکړه دا و چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو او د انتخاباتو د نوي قوانینو له تصویبېدو وروسته به د انتخاباتو کمیسیون ته نوی مشر له همدې قوانینو سره سم وټاکل شي. د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال فائق واحدي وای په غونډه کې د ملي شورا له دواړو جرګو وغوښتل شول چې یاد قوانین جر تر جره تصویب کړي. ښاغلي واحدي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فضل احمد مانوي کاري موده مخ په خلاصېدو ده او ډېر ژر د زایناسی د ټاکلو لپاره قانوني اقدام وکړي.
پس از بحث او گفتگوی همه جانبه در این مجلس تصمیم گرفته شد تا موضوع تعیین
دایوای په دې غونډه کې له هر اړخیزو خبرو او بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د راتلونکو مشر ټاکلو ته د هم اقدامات وشي. البته د هغه قانون له تصویبېدو وروسته چې د محل په ملي شورا کې دی. د ولسمشری معنی په خبر پاڼه کې راغلی چې د ارګ په یاد غونډه کې د جهادي مشرانو او مدني ټولنو له غړو سربېره د حکومت د سیاسي اپوزیشن مشرانو لکه ډاکټر عبدالله محمد محقق احمد ضیا مسعود او حنیف اتمر ته هم بلنه ورکړل شوې وه. خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې د دوی چارواکو په کې ګډون نه دی کړی. د دې ائتلاف په ګډون د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا هم په کابل کې له دې غونډې سره خپل پریکون اعلان کړی. دوی په خپل اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس کرزی غواړي په دې غونډه کې په خپل خوښه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره نوی رئیس وټاکي. دوی ټینګار کړی چې نوی رئیس باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د نوي قانون لمخه چې د ملي شورا لخوا تصویبېږي وټاکل شي. د دې شورا یو غړي شاولی کریمزوی د خپل اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
د دیموکراتۍ د معیارونو خلاف د ولسمشر لرورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتصاب لپاره هر ډول اقدام د رڼو آزادو او عادلانه ټاکنو تضمین نشي کولی. د سیاسي ګوندونو او د همکارۍ شورا نننۍ ناسته د ریاست جمهوري په ار کې چې په لړ کې غواړي د ټاکنو د مستقل کمیسیون رئیس انتصاب کړي. د همکارۍ شورا دغه کړنه خلاف د قانون او خلاف د دیموکراتیکو ارزښتونو او معیارونو ګڼي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون دا مهال د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په یو ګډ کمیسیون کې تر څېړنې لاندې دی او ویل کېږي د دغه کمیسیون له خوا یې هم کار نهایي شوی دی.
و امریدل چې په ارکینن ولسمشر کرزی له جهادي مشرانو او د یو شمیر مدیر ژوند له یو شمیر غړو او سیاستوالو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه غونډه کړې ده. اخوا بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مشر له امنیتي ادارو غواړي چې د دې مرکزونو د امنیت د ټینګښت په هدف د خپلو چمتووالي ډاډ ورکړي. فضل احمد مانوي د اندېښنې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې بیان کړې. اسدالله لودین پی رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که چیرې د رای ورکونې د مرکزونو او سیمو امنیت ته تدابیر ونه نیول شي راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره نه شي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل امنیتي ارګانونه باید دا ډاډ ورکړي چې د رای ورکونې د څومره مرکزونو امنیت ساتلی شي. ښاغلي مانوي وویل چې دوی څه موده وړاندې د رای ورکونې د شاوخوا اویا زره مرکزونو نمونه امنیتي ادارو ته سپارلي دي. وایي د کمیسیون تمه دا ده چې د ټولو مرکزونو امنیت د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شي. موږ کافي تجربه لرو. امنیتي ځواکونه باید په واقعي توګه د دې مرکزونو امنیت ټینګ کړي. دوی باید ډاډ ورکړي چې د رای ورکونکو، کاندیدانو، څارونکو، کارکونکو او موادو امنیت خوندي دی. نوموړي وویل د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی او کارونه له مهالویش سره سم پرمخ ځي. ښاغلی مانوي د دې لپاره مشرانو جرګې ته غوښتل شوی و چې د انتخاباتو د چمتووالي او پرتو خنډونو اړه د سناتورانو پښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ځینې سناتوران هم د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي. سناتور ګل احمد اعظمي او علي اکبر جمشیدي خپلې اندېښنې داسې مطرح کړې:
هیڅ زمینه د انتخاباتو په اکثر او ناامن ولسوالیو کې مسایل نه. د فراه په ولایت کې د لس ولسوالیو څخه 15 ولسوالۍ هلته سنا یو ولسوال دی، قومندان دی، ولکه نه قاضي وي نه محکمه وي، فقط توپک پرسته دا ولسوالی څخه دفاع کوي. حتی څنګه انتخابات کوي؟ از وقتی که موضوع انتخابات در کشور بحثش سر زبان ها
لکل نه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو خبرې پیل شوي، امنیت ورځ تر بلې خراب شوی. نو تاسو څنګه د سرتاسري انتخاباتو ترسره کېدو ته ډاډه یاست؟
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د تیرو انتخاباتو درغلیو ته په کتو داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن راتلونکي انتخابات هم شفاف نه وي. که څه هم امنیتي ارګانونو له دې وړاندې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه ډاډ باید دوی ته په لیکنې بڼه ورکړل شي.
راپورونه وایي چې د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې نن د مین 14 شوې ده او یو ځل بیا په دې سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار الیاس دی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب، د دغه 14 په اړه او جزئیاتو په اړه کرا ته وایي.
مننه کوم مراتب. دا 14 تقریبا یو ساعت مخکې د مرجو ولسوالۍ په چین غزک سیمه کې د ملکي کسانو په موټر منصفه ده. په دې اړه دوه تفاوت نظرونه وجود لري. چارواکي وایي، البته د هلمند والي وایي، د عمر غاښ چې درې ملکي کسان مړي دي او درې ټپیان دي، پولیس ماشومان هم دي. خلک وایي چې نه، په دې موټر د یوې کورنۍ خلک سپاره وه، 15 ټپیان او 15 مړي دي. که تر اوسه د سیمه د خلکو ادا یا خبره دولتي چارواکو نه ده رد کړې. هغه ته د مرجو ولسوالۍ چې
له الیاس دای سره تلیفوني اړیکه قطع شو، خو د هغه په وینا په هلمند مارجي ولسوالۍ کې نن شاوخوا یو ساعت مخکې د ملکیانو پر یو موټر باندې 14 شوې ده چې ویل کېږي تر اوسه پورې چې تر دریو پورې کسان پکې مړ دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسو کې په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې او په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر ملکي وګړي چې په هغوی کې هم زیاتره ماشومان ماشومان دی وژل شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د کمیسیون د قانون د مسودې په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډه کمیټه په ځینو مسایلو کې موافقې ته رسیدلې ده. د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون غړی حافظ عبدالقیوم وایي ګډه کمیټې موافقه کړې چې د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بحرینیان ونه اوسي. ولسي جرګې په دې قانون کې داسې ماده ځای په ځای کړې وه چې له مخې باید د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون دوه بحرینی غړي هم ولري. سناتور حافظ عبدالقیوم وایي چې ټاکل شوی ډېر شر با یاد قانون په ملي شورا کې تصویب شي. په دې اړه له نوموړي سره احمد زبیر ژمن مرکه کړې.
د مشرانو جرګې د تقنین او عدلی او قضایي کمیسون غړی حافظ عبدالقیوم ویل کیږي د مشرانو جرګې او لسی جرګې ترمنځ ګډې کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون باندې بحث کړي او په ځینو مواردو کې موافقې ته سره رسیدلې دي که په دې اړه معلومات راکړي.
په دې قانون باندې لا تر اوسه پورې هر جریان لري او نهایي نتیجې ته لا تر اوسه پورې نه یو رسیدلې. بعضې موضوعات چې تر اوسه پورې بحث کړي دي په هغې کې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د توافق نظر سره مرسته شو او تر اوسه پورې چې په کومو مسایلو باندې توافق شوی دی په هغې کې د دوو خارجیانو مسله ده چې دا نوي دغه قانون کې او د گزینش د کمیټې مسله ده چې هغې باندې توافق سره رسېدلی چې د کمیټه به په قانون کې وي پاتې کېږي په همدې توافق ته رسېدلي.
یعنی هغه دوه بهرنیان چې ولسی جرګې په ټینګار کړی یا په قانون کې راوستي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې باید ووسی او مشرانو جرګې سره مخالفت کړی. په دې اړه باندې د ګډې کمیټې پریکړه ده چې دا بهرنیان د پدې کمیسون کې نه ووسی.
بله، ګډې کمیټې پریکړه هم ده چې د بهرنیان د مغه ځای نه چې کوم ځای کې کشو حس کیږي.
خو مونږ ته مولوی صاحب منصف وویل هغه د تاسو د کمیسیون رئیس ده چې په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
نه، بلکې زمونږ پریکړه شوې ده او په همدې اساس باندې هغه پریکړه په اساس باندې بیا مونږ مخته تللي وو. اول کې یو څه مسایل په همدې مورد کې وو چې کله دې ته دواړه لوري په دې توافق سره وکړه چې دوه خارجیان به نه وي نو د هغې نه وروسته مونږ قانون کې مختته
دی. او بل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د غړو د ټاکلو لپاره چې کومه کمیټه په قانون کې راغلې ده په دې باندې تاسو موافقه په څه وا چې د کمیټه باید څنګه ووسی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس او اعضا باید څنګه وټاکل شي؟
په دې باندې تاسو مخکې چې تاسو معلومه ده کمیټه ګزینش د یو څو نهادونو تشکیل شوی یو کمیټه ده چې په هغه کې به مختلف نهادونه داخل وي او د هغوی له خوا نه به په محدود تعداد کې یو څو نفر رئیس جمهور ته وړاندې کیږي او د هغوی نه به بیا رئیس جمهور د کمیسیون اعضا ټاکي.
نو بالاخره به د قانون کله د دواړو جرګو له خوا تصویب شي؟
انشاءالله د څو ورځو دوران کې د موږ امیدوار یو چې د قانون نهایي مرحله ته ورسیږي او د دواړو جرګو له خوا نه توافق وشي او رئیس جمهور ته د توشې د تر ولېږل شي.
د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون غړی حافظ عبدالقیوم وی چې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو د کمیسیون د قانون د مسودې په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډه کمیټه په خپلو کې په ځینو مسایلو کې موافقې ته رسیدلې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب سایټ یعنی ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداروي کچېره په ولسی جرګه کې د اداري فساد د موجوده اداو په اړه موثق اسناد موجود وي په اړه به څېړنه وکړي. په ولسی جرګه کې ورسله هغه د اداري فساد خبره رابرسېره شو چې وو استیزه شو وزیرانو له جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت راستولای.
د اداري فساد پر ضد مبارزي علي اداره وايي هغه وکیلان د دوی ته اسناد ورکړي چې ادعا کوي یو شمیر وکیلانو د یو لس وزیرانو د استیزا په مسله کې له ځینو وزیرانو پیسې اخیستي دي. د دې ادارې مرستیال محمد امین خورمجی د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې کوم وکیل په دې اړه دوی ته اسناد نه دي ورکړي چې وايي په ولسی جرګه کې اداري فساد موجود دی. هغلی خورمجی وویل که څوک ادعا کوي چې وکیلانو پیسې اخیستي دي باید اسناد او شواهد وړاندې کړي.
کله چې یو مسول مقام د یو دولت له امکاناتو څخه وکیلانو ته چې پخپله وکیلان ادا کوي پیسې ورکوي، دا د افغانانو له عامه او عمومي منابعو څخه دي. که احیانا دا خبر سمه وي او سندونه تر موږ راورسیږي، موږ د یوې ادارې په حیث چې د دې امر ترسره کوونکي یو د دې قضیې په اړه تحقیق کوو.
هغه زیاته کړه تر اوسه له یادې ادارې سره داسې دوسیه نشته چې ګواکې کوم وزیر دې وکیل ته پیسې ورکړې وي. ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې 11 تنه وزیران په 1490 لمریز کال کې د 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله استعزا کړل، خو دغه ټول وزیران په استعزا کې بریالي اعلان شول. تر هغې وروسته د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو اندېښنه وښودله چې ښایي ځینو وکیلانو له یو شمېر وزیرانو پیسې اخیستې وي. د ولسي جرګې غړي محمد نور اکبري وویل
که چیرې یو وکیل پیسې اخلي، وزیر له کومه کوي؟ یا د هیواد له شتمنۍ او یا له اقتصادي مافیات څخه؟ ښاغلی جمهور رئیس، دې ته مو پام وساتئ. وزیر مو چې له یو سوداګره پیسې اخلي او ویشي، د ملت کور ته پوښتنې متوجه کوي، هغه نو ستاسو وزیر نه دی، د نظام وزیر هم نه دی.
له دې انتخابونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وړاندیز کړی دی چې په دې جرګه کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو طرحه جوړه شي. بلخوا د حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي چې کله د اداري فساد او یا هم کوم بل جرم په اړه ادعاوې په رسنیو کې رسوا شي، نو د قانون له مخې عدلي ادارې باید پخپله د هغې مسلې په اړه په تحقیقاتو لاس پورې کړي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کشف و تحقیق قانون و همه ماده ده حکم لمخه کله چه پرسانه که و مثلا تحقیقی چه یوزه که ده جرم ده ارتکاب چرگندوی و که چرموانی بده برای مکلف ده چه پا اغم مثلا که تحقیق و که کله چه پا ولسی جرگه که هم وزیران ده رشوت مثلا ده اخستو مثلا هم رشوت ورکول ده هم اخستل ده مترحقیقی چرموانی باید ده وکیلان و ده مسئولیت ده قیده پا پام کنیولو سره
په خو هم په ولسی جرګه کې خپل وکیلانو څو ځله اداوي کړی وي چې د ولسی جرګې ځینې غړي په غیر قانوني توګه له وزیرانو او چارواکو پیسې او امتیازات اخلي، خو دغه اداوي تل د ادعا تر حده پاتې شوې او د څېړلو لپاره یې کومې مسؤولې ادارې او یا هم خپل ولسی جرګې اقدام نه دی کړی. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په حالاتو کې ریپورټونه وایي چې په خیبر جنسه کې د پاوز د پاکستان د پاوز او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ویل کېږي چې تر اوسه پورې لسګونه پاکستاني عسکر او شاوخوا سل وسلوال په دغه حمله کې چې د په دغه عملیاتو کې چې د قومي لخکر او انصار الاسلام نومې سخدریزې وسلوالې ډلې پکې ښکیل دي او وژل شوي دي. په دې اړه مجیب الرحمن انګار له پېښوره ریپورټ لري.
دا پاکستان پوځي مقامات وایي په تیرا قبایلی سیمه کې د وژل شویو شمیر تر سلو اوخته او جګړه په پوره شدت سره دوام لري. د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغې جګړه کې چې د تیرې جمعې په ورځ د پوځ او سخدریزو وسلوالو ډلو ترمنځ پیل شوې، تر سلو ډېر مخالفین او لږ تر لږه 14 تنه دولتي سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نورې ټپیان دي. بلخوا ازادي سرچینې بیا د پوځ تلفات تر دې لوړ کړي. ځینې سرچینې د وژل شویو پوځیانو شمیر له 150 تر 140 پورې ښیي، خو پوځي مسؤلین یوازې د 14 تنو وژنه تاییدوي. د پاکستان پوځ د خیبر ایجنسۍ په دغې لرې پرته دره کې د تېرې جمعې په ورځ وروسته تر هغې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په دې وروستیو کې د خپلو مخالفینو په تنبولو سره د دې درې مهمې سیمې تر خپل واک لاندې راوستې. د میدان په ګډون د تیرا ډیرای سیمې له څو کلونو راهیسې د انصار الاسلام نومې سخدریزې وسلوالې ډلې په واک کې وي، خو طالب جنګیالیو تر یو میاشتني خونړي جنګ وروسته تیره میلادي میاشت دغه ډله په شا وتنبوله او په سیمه کې خپل بیرغ پورته کړ. د طبیعي پیښو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د دغو جګړو له امله تر 40,000 پورې تیراوال له سیمې کډه شوي دي. تیرا یو له هغو سیمو ده چې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله مطبوعات دقیق معلومات نشي ترلاسه کولای او یوازې د پوز او مخالف وسلوالو جنګیالیو د ویاندویانو له خولې معلومات خپروي. د همدې مشکلاتو له وجې وضعیت لا روښانه نه دی، خو ځینې باخبره سرچینې ادعا کوي چې د انصار الاسلام مذهبي ډلې او ځایي قومي لښکر جنګیالي په دې جګړه کې له پوز سره ملګري دي او په ګډه د لشکر اسلام او طالب وسلوالو پر ضد جنګیږي. د راپورونو له مخې پوز په دین خطو کې هوایی ځواک هم کارولی او په پرله پسې توګه پر ځینې سیمو بمباري کوي. لشکر اسلام او انصار الاسلام هغه دوه مذهبي ډلې دي چې کلونه وړاندې په باړه کې یو بل ته سره ښکر په ښکر شوي. په لومړي سر کې د حاجي منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډلې انصارو ته ماتې ورکړه او له باډې نه یې د تیرا غرونو ته په شا وتنبول. خو ډېر زر دولتي ځواکونو په باډه کې د لشکر پر ضد هم عملیات پیل کړل او هغوی هم د غیلرې پرتې سیمې ته په کډې کولو اړ ایستل. دا دغه ډلو ترمنځ نښتې لا پر خپل ځای وي چې وسلوالو طالبانو تیره میلادي میاشت پر سیمه برید وکړ او تر خونړیو نښتو وروسته یې سیمه ونیوله. تیرا د خیبر ایجنسی هغه لرې پرته سیمه ده چې د دولت په نسبت قومي جوړښتونه او سختدریزې وسلوالې ډلې پکې ډېر واک لري. که څه هم امنیتي مقامات په دې باب ډېر څه نه وایي، خو له شواهدو ښکاري چې پوځ غواړي د ځینې نورو قبایلي سیمو په شان په دې دره کې هم خپل واک ټینګ کړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
دا هند یو لړ پوره چارواکی وایي چې هند د افغانستان په مسله کې بے تفاوت نشي پاتې کېدی او باید د دې هیواد د ستونزو په هواري کې فعال رول ولوبوي. په دې اړه نور له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر سلمان رشید دوشنبه په ورځ په دې ټینګار وکړ چې هند د افغانستان په مسله کې سیلبی نشي پاتې کېدی، خو په هیواد کې دننه د هغو غوښتنو په وړاندې هم محتاطانه اندېښنه څرګنده کړه چې په سیمه ایزو مسایلو کې د دې هیواد د مستقیمې مداخلې غوښتنه کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼه د خورشید د وروستیو څرګندونو په اړه په یو راپور کې وایي چې هند نشي کولای او باید هم د افغانستان په مسله کې بې تفاوته پاتې نشي. هر هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي د ده په وینا له فزیکي، روحي او رواني پلوه پر موږ اغیز کوي. دا هر څه زموږ په گاونډ کې پیښیږي، خو هغه په کورنۍ پورې تړلې دي. سلمان رشید دا څرګندونې د ډیلي د پالیسۍ جوړولو د تحقیقاتي ډلې لخوا د جګړه ځپلې افغانستان په اړه د ترتیب شوي راپور د خپرېدو په مهال وکړې. تر دې وړاندې هغه دا خبره په ډاګه کړې وه چې یو شمېر کسان ډېر اندېښمن او پریشانه دي او دوی دې ته اړتیا لري چې پر بهرنۍ پالیسۍ ښه پوه شي. د هغه په وینا، موږ یو شمېر ملتپاله یا متعصب عناصر لرو چې غواړي هند باید په ټوله سیمه کې پولیسي رول ولوبوي او د دې توان ولري چې وار له واره حمله وکړي. یو شمېر نور بیا پر دې خوښ دي او نارې سوري وهي چې هند څرنګه خپل اغېزمنتوب له لاسه ورکړی دی. خورشید وویل امریکا غوښتل چې د خپل یو پیلوټ د ژغورلو لپاره د خپلو پوځیانو د ډېرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي او دا ورته په زیات قیمت تمام شي، خو د هغه په وینا امریکایان اوس له مستقیمې مداخلې نه د ستړیا احساس کوي او حتی نه غواړي چې پیلوټان په هوایي حملو کې برخه واخلي. د هغه هدف هغه بې پیلوټه یا درون هوایي حملې دي چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان کې پر طالبانو او نورو سخت دریځو ترسره کړي دي. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر دغه راز زیاته کړه چې هند غواړي چې د افغانستان د ستونزې د حل لارې یوه برخه وي. یو شمېر نور بیا غواړي چې موږ د ستونزې یوه برخه واوسو. د هغه په وینا، موږ به دغو کسانو ته دا فرصت ورنکړو چې دا خبره وکړي. ټاکل شوی ده چې خورشید به د روانې میاشتې په پای کې د قزاقستان مرکز استانا ته ولاړ شي او د افغانستان په اړه د استانبول د پروسې په غونډه کې برخه واخلي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شایدا ابدالي چې د ډیلي د پالیسۍ جوړولو د تحقیقاتي ډلې په غونډه کې حاضر و، دغه راز له هند څخه وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې فعال اقدامات وکړي.
د کابل د چرخی پله په محبس کې بندي ورزشکاران د تمرین لپاره د وخت او ورزشي مسابقاتو لپاره د امکاناتو له کموالي شکایت لري. دوی دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ په یاد محبس کې د والیبال دی او لړ مسابقو وروسته خبريالانو ته وکړه. خان محمد سین په ریپورت لري.
په دې محبس کې بندي ورزشکاران وایي چې د سخت قیوداتو او محدودیتونو لامل نشي کولای چې ورزشي تمرینات په خطو غتر سره کړي. د کابل د چرخی پله د محبس بندیانو د سه‌شنبه پر ورځ د محبس د والیبال د ټیمونو ترمنځ د یو لړ دوستانه مسابقو وروسته خبريالانو ته وویل چې د وخت او ورزشي لوازمو کموالی د دوی د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. دوی ته وویل
دغه الکان په خپل منځ کې یو والیبال نه دا کړی تر اوسه پورې. دا ول زول هیل ته په دغه میدان کې سره دا مشکل موږ راټول کړل او درول چې تمرین وخت هلته موږ سره موږ ته نسته ده. هلته باید موږ ته د دې د فرهادي عقل دوه ساعته وخت فورس کرا کول چې د دې د فرهاد الکان منظم شي او تمرین وکړي او د مخدره او د نورو جرایمو نه خلک راوګرځي پکې.
رئیس صاحب باید د مابس نه ده د موږ کمانډان صاحب ته امر وکړي چې موږ نه ده ورسته د غرمې نه یعنی 2 بجې والیبال تخته کی او نور نو د ورزش په حساب باندې تر اوسه چې زه د زندان ته راغلم موږ ته هیڅ نه دی راکړل شوی.
په دې ورځ د یاد محبس د لومړي او شپږم بلاک د بندي ورزشکارانو ترمنځ د والیبال مسابقه ترسره شوه. دا مسابقه د اولمپیک د ملي کمیټې د ورزشکارانو د هڅونې بنسټ له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت او د دې محبس د مسؤلینو لخوا په ګډه سره تنظیم شوې وه. دا مسابقه په درې میدانونو کې د محبس د شپږم بلاک په ګټه پای ته ورسېده. د کابل د سرخی پله د محبس رئیس جنرال سردار محمد سلطانی وویل چې په محبس کې د ورزش دود او پراختیا کولای شي چې بندیان په مخدره موادو لروګدېدو وژغوري. د ډاډ ورکړ چې بندي ورزشکارانو ته د ورزش لا زمینه برابر کړي.
هدف از سپورت از نگاه کردن صحت و پرهیز از تماما مزایایی که منفی هست.
دوویل لسپورت هدف در روختی ساتل او لطول منفی کارونو زن جغورل دی. مونگ با پا محبس که سپورت تا پراختی ورکلو. لومونگ سر جمن شوی چه دا محبس باید دا باسکتبال میدانونا، دا پیم پانگ میزونا او داس نور امکانات چه مونگ اجازه لرو ورزشکارانو تا چمتو شی. دا اولمپیک دا ملی کمیتی دا معلوماتو لمخه وس محل پدې محبس کې د والیبال، تکواندو، غیګی نیونه او د اندام د خکلا ورزشی سانګ فعال او یو شمیر بندیان پکې په تمرینونو بوخت دي.